آزاده په چپو کې
در امواج آزادی
خبرونه تشرغ له احمد چیبریم هر کله مو کوم په افغانستان کې د اقلیم د تغییر مسله چیرو دا موضوع مو د بحث لپاره ورسره تر دې انتخاب کړه چې روانه ونی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورشتون او سیلونو د لشتر لشه شپږ دېرش کسانو ژوند واخیست او شاوخوا پنځوس تنه یې ټپیان کړل. د دې سیلونو او ورشتونو له امله په سلګونو کورونه نړېدلي او په ځینو سیمو کې کرهڼیزې ځمکې ویجاړې شوي دي، خو تر دې دمه د اوښتو اقتصادي زیانونو په اړه کره معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. یو علت یې دا هم دی چې سیلونو تر ډیره په لرې پرتو سیمو کې زیات ورانۍ رامنځته کړی دی. ډیر تلفات په فراه کې اوښتي دي چې څلورویشتو ته رسي، ورپسې په کندهار کې اته تنه مړه شوي دي. د سیلونو له امله د افغانستان په مرکزي سیمو کې یو شمېر لارې هم تړل شوي دي. تر دې پیښو وروسته په کابل کې د سیل ځپلیو د لاسنیوي او له هغوی سره د مرستو لپاره په بیړنۍ غونډه کې د یو شمېر مؤسسو او له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې چارواکو برخه واخیسته. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې سرپرست ملا نورالدین ترابي په دې غونډه کې وویل چې وروستیو سیلونو په دیارلس ولایتونو کې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په غونډه کې د ډبلیو ایف پی، اوچا، آی او ایم، یونیسف او یو شمېر نورو مؤسسو استازیو له سیل ځپلیو سره د خوراکي غیر خوراکي روغتیایي او لنډمهاله سرپناه د مرستو د چمتووالي ډاډ ورکړ. تر کله به دا ستونزې افغانان ګالي؟ مخې څنګه نیول کېدای شي؟ دا او دې ته ورته نور ډیر سوالونه شته چې په خپرونه کې له میلمنو سره څېړم. په دې خپرونه کې مو محمد ولی مدقیق د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال، سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې د چارو کارپو او ډاکټر اکرم ملکزی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که دې تر شم چې مدقیق صاحب، تاسو پخوا د چاپیریال ساتنې له ادارې سره د کار اوږده تجربه لري، خلکو ته مو یو درې عمده وړاندیزونه څه دي چې دوی ځانونه وساتي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته د پروګرام میلمنو ته او اوریدونکو ته. مننه کوم چې بیا تاسو د مهمې مسلې ته وخت ورکړئ. د افغانستان کې د طبیعي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، له ډېر پخوا نه هم موږ طبیعي حوادث درلودل. ولې کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو؟ هغه دا د ساده حوادث ډیر زیات سوي دي او ډیر په لنډ وخت کې څو څو ځله واقع کیږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع کیږي. خصوصا په ډیر خوشنۍ سره په افغانستان کې موږ په تیرو کلو کې د سیلابو د راوتلو شاهدان یو، او دا سیلابونه اوس په ډېرې خوشنۍ سره موږ هیوادوالو ته ډېر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه اړي. ولې دا تجربه هر کال تکرارېږي؟ ولې هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډېر دقیق کارونه نشي کولی؟ خو که راسم ستاسو سوال ته، هغه خبره دا ده چې که چیرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غرییز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډیر لرو او په ډېرې خوشنۍ سره موږ شنې ساحې ډیرې کمې لرو. اکثر زموږ غرونه لوڅ دي، نو که چیرې ډیر کم ورښتم موږ په افغانستان کې کم ورښتم کیږي.
مدقیق صاحب، مدقیق صاحب محترم، او بخښې ستاسو خبره قطع کوم. اصلا که دې پوښتنې ته تاسو ځواب راکړئ چې خلک څه وکړي، یو درې وړاندیزونه، داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړئ چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب، که دغه مسله د سیلابو راتګ، زه فکر کوم اوس ډېر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دسا کې چې کوم څېړنې شوي دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې په دومه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډېر زیات اوړي خلکو ته او خلک څه کولی شي. زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ خلک خپله باید لاس په کار شي، خصوصا هغه ځایو کې چې دوی پخوا خوړونه وو، په هغو کې به سیندونه بهیدل او د سیندو غاړې وې. اوس خلک هلته د ډېرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپل اقدام وکړي او لدې ساحونه ځانونه لري کی خپل کورونه باید لري کی دا په لومړي سر کې باید خپل خلک دا تصمیم ونیسي او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې سره کې کارو کې تر څو هغه زیانمنون کې سیمه په افغانستان کې په ګوته کې او هلته خلکو سره کومک وکړي تر څو یوی له غد ځینه بې ځایه کې هغه اقل وړو ارتفاعاتو ته دوی ولې دوی اول ته د دوی د کور په جوړولو کې یو سره مرستي وسی تر څو موږ د دې ځانی تلفاتو کچا راټیټه کو خو دا فکر کوم په لاند وخت کې دا دوا اقدامات کې چې موږ موږ تر ډیره کولای شو دا ځانونه راکړو.
سلیمان خیب صاحب که تاسو نظر په لاند واخلم ځکه چې تاسو اوس په افغانستان کې استی په اوسنیو شرایطو کې عام خلکو ته د چاپریال ساتنې د یو کارپو په صفت باندې څو وړاندیز لري.
سلامونه تاسو او ملمنو ته. واقعا چې د پرون ورځې سیلابونه ډیر زیات مشکلات خلکو ته راولې دي او دا لکه څنګه چې مدافع صاحب وویل دا ورستې سیلاب هم نه ده او نور سیلابونه به هم راځي لکه څنګه چې مخکې راغلي او بغلان ننګرهار کې هغې نه مخکې کلو کې راغلي بیا هم راځي. اقلیم بدلون افغانستان کې اغېز ډېرې کړې دي او موږ متاسفانه به د دې سیلابو زیات شاهدان به وو نو دا به موږ به نور هم زیانونه راوړي. نو مهمه خبره ده مهم بحث چې نن بیګه باید به ونې بحث وسی د خلکو هغه ډېر زیات مهمه ده. په تاسو فکر وکړئ چې دغه سیلابو پاک لا باندې وړاندوینه سره و افغانستان کې لکه بل اداره دی د پیښو په مقابل کې کوم اداره ده دې هم وړاندوینه کړې و د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وړاندوینه کړې و همداسې نور اړوند ادارې خپل وړاندوینه کړې چې په دغه تاریخ باندې په خصوصا په دغه جنوب غربي ولایتو کې بسیلابونه راځي خو خبره دا ده چې دغه وړاندوینه او دغه پیغامونه د خلکو ته نه رسیدلي. تاسو وګورئ دغه سیلابونه کوم ولسوالۍ کې چې راغلي دي هلته ډېر شاته پاتې ولسوالۍ دي. زه مطمئن یم چې هلته خلک به اجتماعي رسنیو ته به لاسرسی نه لري خلک به زیات د اقلیم بدلون یا د سیلابو په وخت کې دوی څنګه ځانونه وژغوري دي عقله باندې چشمه نه پوهېږي دوی د عامه پوهاوی نه ده سوی نو دا طبیعي خبره ده چې یو کس لږ یو موضوع باندې
پوهېږي. سلیمان خیر صاحب مننه ډاکټر صاحب ملک صاحب تاسو نظر اخلم خو مخکې ته دې چې تاسو ته درشم او له روغتیاي پلوه د خلکو د ستونزو په اړه تاسو پوښتنه وکړه. سلیمان خیر صاحب وویل چې خلکو ته عامه پوهاوی نه دی شوی. البته اول ازادي راډیو هم تقریبا هر وخت چې کله د سیلون وړاندوینه کیږي ازادي راډیو د خبر په شکل باندې راخلي او د چاپریال ساتنې د ادارو په استناد د خبر ورکوي. خلک باید ځانونه پوی نکړي. د کندهار د پنجوایي ولسوالي یو سیل زپلای دی د د سرګندونی او روډيري دردون کړي خو بی غوري هم متاسفانه پکشته دا سره او بیا بس دوام ورکو.
دا خدای څه کیسه پیژ سول چې د شپې باران شټ شروع سو دته د ازمر د خون دیوال تر مسجد او مسجد میراب جوړوي کښنه مسجد مسجد میراب جوړوي د مسجد میراب چې وو د مسجد دا چې وو مو د ازمر دیوال مو دا لاندې کور چې وزرخانی ویل وړ کور چې اوس ما خونه و پر انو د خپل پر ستر باندې زما خونه جوړه کړې و نو زل وړ پروتم لاندې نور خلک پراته و بیا د شپې پر یو بجه باندې کور ولا زنګ راووالی وای راسه د زرخانه نړېدلې ده د او بخور سره و بس څه کومک سره و بیا ز پر یو بجه ورلم دا غي سره کومک وکي و مې راوېستلې انو دا غي سره د مسجد سره مې راوېستلې هغه په هغه شپه مې خپل کښنیان وېستلې او ما زبلانم په کور کې د سولمان توکن بلې باسي هیڅ مشکل به پیش نشي. هغه چې مې سار اته بجې وې چې راووتلم د زموږ دیوال د باندې خاص درس کړیو زه خواري ته روانم د دوه مومنان هم سره ووتلې زه چې بلته واپس کې دا دیوال ته چې ما کتل چې درس یې کړی دی برزر کې مکاکه سول چې مال دا دیوال مات نکي مات نشي دی خو نه خسته تر لاندې نشي نو زه سم د ستبلته روان شوم چې غوښتلم چې دی راوباسم دا زما بل نور چې زما سره وتلې او دام را سره ولاړه ټول چې په خونه کې شک شې شو ول سرایت و نه وتل مخون ته شک شې شو هغه درب بي سولان زرخانه وړلې ده دې ګرځ در لاندې سلام چې په خونه لوړ پر زرخانه پر سر باندې خونه و هغه خونه مر باندې رب سره ونه لیدل یو د زرخانه سره ونه لیدې دې ته لاندې لاسولو بیا زمر د خونه سره هغه سر باندې ونه لیدې نو ګډران د بلکان ګرځ پر تو ازما یو کورونا مې یو ملرو یو مې
داسې دردونکې پېښې شته او خلک هم باید پاملرنه وکړي او توجه وکړي، لکه څنګه چې مخکې سلیمان خیل صاحب اشاره ورته وکړه چې د خلکو هغه په کار دی چې باید ځانونه پوه کړي، ځانونه خبر کړي. تیر کال په افغانستان کې یعنی میلادي کال سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند واخیست، چې تر ټولو خونړي سیلونه په مرکزي بغلان کې راغلل او هلته یې د خلکو کورونه مځکې هم ویجاړې کړې. ډاکټر صاحب ملک صاحب مخکې په مقدمه کې مادې ته اشاره وکړله چې ځینو ماسو وویل چې د دارو درملو مرستې هم له دغو خلکو سره کوي. تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت خلکو ته څه وړاندیز لري چې خلک کومه دوا له ځان سره وساتي؟ آیا کولی شي چې دوی ځینې دواوي په کور کې وساتي او یا ځینې تدابیر ونیسي که چېرته سیل راځي چې دوی بیا وروسته ځانونه وژغوري؟
مهمه دا ده چې سړی باید ډېر شیان ولري. زه باید لنډ په خوندي ووایم چې که چېرته سیلاب راځي هغه یو دم یو درد نه دی، یو غم نه دی چې سړي باندې راځي، بلکې زخ ډېر غمونه دردونه په سړي باندې راځي. څنګه چې خاطره پیږي په یو شعر کې ویلي دي چې یو غم نه دی چې وکړي خاطره، ډېر غمونه دي کوي په ساړه زړه. نو زه به تاسې ووایم چې د سیلاب ځپلو غریبانانو یو کټ نه دی. لومړی کله چې سیلاب راشي هغه سیلاب باندې انسان خپله د اوبو نه خطر دی چې سا اوبو کې ډوب شي. دوم دا چې خپله اوس د یخ موسم دی، کب میاشت ده، ډېر سخت سړی دي، خپله ساړه انسان وژني. دریم دا چې کله چې سیلاب راشي هلته ناولی اوبه دي، ناولی اوبه د انسان بدن ته ننوځي، سږي ته ننوځي، خولې ته ننوځي، پوستکي ته، د هغې سړي ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کېږي. او بل دا دی چې کله چې سیلابونه راځي نو ځان سره ته ماران هم ځان سره راوړي، تومار چیچلو خطر هم دی. او که چېرته داسې وشي چې هر څوک د هر خطر نه چې بچ شو نو هغه ته بیا وروسته یو تراوما پیدا کی، یو اروایی یو روحی تراوما چورته، یعنی دا په ټول عمر که هر شپه نه نو اقل میاش په یو ځل با د شپ خوب کی ویني چې ما باندې با سیلاب راغی او زه د مې جوړ لم آیا خطر لاندې. نو ستاسو په خپل انټر کریشن یوازې کولیګانې کفایت نه کوي، غمونه زخ ډیر دي. شبسه
ډاکټر صاحب بیا هم دغه یو حالت ویل کسرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې هوا سړه ده او یخنی هم کڅوک په اوبو کې ډوب شوی وي، یخ هوا به هم وي، او دا اوس هم کوم راپورونه لرو په لری پرتو سیمو کې خلک ډیر زیانمن شوي دي. داسې څه دوا شته چې دوی له ځانونو سره وساتي لږ تر لږه د یخ هوا له امله چې ناروغان کیږي؟ او یا مثلا نور تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې څه وړاندیز ورته لري او کنه؟ لکه څنګه چې تاسو ویل چې ستونزې ډېرې دي، ممکنه نه ده
لومړی خو باید یو څوک وي چې دا یو څوک یو بوکې ډوب شوی دی هغه راوباسي. نو دا خو د یو انفرادي کار نه دی، بلکې هغه ته باید خپل دولت په کار وي. دوم دا څنګه چې مې یاد کړه، یاد دی کوم څه چې خلک کوي شخص دا دی چې ځان سره که چېر وکړي چې ځان سره تودې برستنې ولري، شړیګانې ولري، اضافه کالي ولري، ځکه کله چې سیلاب چاوندې شي هغه ځان یې لون خیشي. نو لومړنۍ مرسته دا ده چې هغه چې اوبه نه راویښت مخکل شو دغه به جامې بدلې شي، هغه باید توځي ته ویول شي، ښې تودې کمپلې باید موجود شي. نو دا شي نه دي چې یو کس خپل کوي شي پرغم دا چې ګولېګانې تبدیل ته شي نه کټ نه کوي، بلکې سړی باید په یو شاوخوا کې د سی ولري که خامخ په دې کلی په سوي خبرې کوي که زمونږ کلی ته سیلاب راغې مونږ ته دغه دغه تاوان نه پیږي، مونږ باید په ګډه باندې څه شي کوي شو. نو دا د یو انفرادي کس کار نه دی، دې کې باید خپل دولت یا د هغون کله دې برخه کې په ګډه کینی او د لمړنۍ مرستې لپاره چورتو وي او د پښتون لپاره وځي د مونږ دغه تیاری زبرتي پینداست کوم او د نور میلمندې چې دي د نور مرستې لپاره خپل مشورې به وړاندې.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
مدقیق صاحب، ډاکټر صاحب د کلیوالو ترمنځ یو همغږي ته هم په یو ډول اشاره وکړه. کلیوال څه کولی شي وارلمخه مخکې تر دې چې سیلابونه راشي او څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، د طبیعي حوادثو په حصه کې یا په مجموع کې په افغانستان کې موږ پخوا یو کار درلود، خلکو به په خپل منځ کې همکاري کول، هغه ته به اشار کارونه ویل یا داوطلبانه کارونه یو بل سره کول. خو په مجموع کې که چیرې خو موږ داسې چل داسې دغه سیلاب سره مخته کیږي یا طبیعي حوادث سره مخته کیږي، یو هغه عاجلې مرستې دي او یو اوږدمهالې مرستې دي. عاجل مرستې هغه دي چې موږ څنګه کولی شو چې د انسانانو ژوند وژغورو. په دې حساب کې ګمان کوم چې غیر له خپله خلکو چې په کلي کې ژوند کوي نور هیڅوک له بهر نه دوی ته ژر نه شي رسېدای چې دوی سره کومک وکړي. نو دا ډېره اړینه ده چې خلک په خپل منځ کې همغږي راولي او خپل اتحاد سره وکړي مخکې له دې چې طبیعي حوادث رامنځته شي. دوی باید حداقل یو هغه خپل سنتي شکل باندې یو سیستم باندې بیا سره کښېني چې که چیرې حوادث راځي موږ باید څه وکړو. خصوصا د کلي هغه نقطې چې خلک پوهېږي خلکو سره پخوانۍ پوهه شته چې په کومو ساحو کې د سیل د راتګ ویره او خطر ډېر ده. هلته که چیرې د خلکو کورونه وي نو هغو ته دې ووایي چې تاسې خپل کور یا خپل ماشومان راوباسئ حداقل د آینده دوه درې ورځو لپاره. هغوی ته دې په خپل نورو کورو کې ځایونه ورکړي خپل خپلوان دې سره دوی کوی شي چې یو بل سره مرسته وکړي. او که چیرې کولی شي د اوږده مهال لپاره هغه خلکو ته ووایي چې تاسې باید له دې منطقو نه خپل کورونه یا خپلې کډې راوباسئ کورونه بل چېرته جوړ کړئ. یعنی په لومړي سر کې ډېره اړینه ده چې خلک خپله په خپل منځ کې همغږي رامنځته کړي تر څو مؤسسات او دولتي ادارات وکړی سي بیا وروسته دوی سره کومک وکړي. نو د تا د سوال په رابطه باندې که چیرې خلک په خپل منځ کې سره همغږي ولري اتحاد ولري اتفاق ولري او بل سره د اشارو کارو کې ونډه واخلي د دې تلفاتو کچه ډېره زیاته راټیټیږي او کمیږي.
مننه مدخیق صاحب. مخکې تر دې چې بحث ته دوام ورکړو ازادي په سپو کې پروګرام دا یادونه وکړم تاسو په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او دا خپرونه د فیسبوک له لارې هم کتلی شي او اوریدلی شي. خو مخکې تر دې چې سلیمان خیل صاحب تاسو ته درشم له فرا څخه د دوه تنو څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته خپل پیغامونه ویډیوي پیغامونه را لې استولې دي. یو محمد ابراهیم دی او بل رحیم الدین دا سره وینو او اورو.
ما د شپېتو زده شپېتو کالم په د شپېتو کال زما په عمر کې ما دغه سی باد او باران او توپان نه ولیدلې. دا توپان چې په 2 بجې پک شروع شو یو شل دقیقه به دوام کړي یا 22 دقیقه
نو خو توپان و نو جاله و توپان ګاډو سره باد دا سی باد بیا چلی هغه سره عمر چې راوتنو چې بالا دا درې چوکاټ خو ګر پورته کړي مزرکتول خوړې هم غرامته کړې زغه تاونو نه سر رسول الله د طرف جن بلاغ ورسي کړې واجرې
د ازادي رادیو د دوه تنو اوریدونکو څرګندونه مو اوریدې. سلیمان خیل صاحب یو بل شای که څه هم هغه یو څه اوږدمهاله تدابیر دي اما نن سبا یو ورځ دي په افغانستان په اکثر ولایتونو کې پخوا هم له مدخق صاحب سره حتی په هغه وخت کې چې دوی د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیالي کوله له دوی سره چې ما خبرې کولې همدا وړاندیز یې درلود چې خلک باید ونې وکړي او ونې کښېږدي. نن سبا د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د ونو د شودلو وخت دی. په دې برخه کې څرنګه تاسو خلکو ته څه وړاندیز لري چې په دې برخه کې څه کولای شي؟
ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه دغه تقریبا یو هفته بعد رسمي د دولت لخوا نه به د نیالګیو کینول ملي کمپاین به پیل شي. دا ډېر زیات مهم رول لري خصوصا د سیلابو په کمولو کې یا د سیلاب په راتلو کې ډېر رول لري ځکه سیلاب خو اولا د اقلیم بدلون له خاطر نه اوس ډېر زیات راځي. ځکه مخکې د سیلابونه به نه وو. مخکې تاسو راپور کې مې یو سړی وغږېده ویل چې په دېر پنځه شپېته کلو کې داسې باد یا داسې سیلاب نه و راغلی که نه. دا اقلیم بدلون سوای ده. اوس که چېرې موږ ځنګلونه ولرو ښه ونې ولرو د ځمکو سره باندې ښه سرځایونه ولرو دغه د سیلاب د راتلو شدت یا هغه سرعت کموی دي. دا سرعت چې کم شو هغه تخریبات دی هغه ستونزې هم کمیدای شي. نو فرا ولایت یا هلمند کې یا کندهار کې په دې ولایتونو کې چې اکثرا اوبو کمښت ده هلته ونې ډېر لږ دي. کوم ونې چې شته دي هغه هم یا به ساتل کېږي نه یا به صحیح توجه ورته کېږي نه. نو دلته زیات د سیلابو د وچکالۍ خطر ډېر زیات ده. نو د ما سپارښتنه د یو وګړی په صفت چې خپل وطنوالو ته درم داده چې په دغه د کمپاینو کې چې د ونو کېنولو کمپاین ده چې هم د موږ او تاسو اسلامی او اخلاقی واجبات هم د اقلیم بدلون سره مقابلې لپاره ډېر اړین ګڼل کېږي. نو که چېرې موږ ونې ولرو ځنګلونه ولرو او دې نه ښه مراقبت وکړو موږ کولی شو چې حداقل د خپل د محیط یا د خپل د د طبيعت لاري نه د اقليم بدلون سره موږ مقابله وکړو. کچېره موږ مستقیم په پیسو له طریق نه مخته لاړ شو، افغانستان یو ځپل سوی هیواد د اقتصاد نه لري، دا نسي کولای چې د اقليم بدلون په مقابله کې ښه رول ولوبوي. او دغه کوم تحریمونه چې په افغانستان باندې دي، هغه کوم تحریمونه چې د اقليم بدلون منابع لپاره لګول شوي نړیواله لخوانه، موږ نور هم کمزوري شوي.
بله مننه. د ونو په برخه کې به مدقیق صاحب نه هم واورو. مدقیق صاحب، د چاپریال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړي ونې مهمې دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شیبر صاحب، دغه د افغانستان ولایتونه خصوصا سي بادغیس ورتوي یا بادخیز، له بادغیس نیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او قندار باز منطقې دا ډیر زیات شدید بادونه لري په طبیعي شکل باندې، تقریبا یو سل شل ورځې دوام کوي، خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقې په طبیعي شکل باندې بادونه لري او د دې بادو مخنیوی تنها مخ نه نیول کیږي، البته د باد د سرعت د کمښت لپاره د ونو کینول ډیر اړین دي. دې لپاره موږ هغه د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کینول کیږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لې سینیالګي کینو، باید موږ د خپلې آبریزې تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید مینجمنت وایي، یا آبریزه په پښتو کې نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړو ارتفاعاتو کې چې اوبه له غجې نه سرچینه اخلي، له هغو منطقو نه که چیرې موږ اوبه تنظیم کړو او خصوصا په د خوړو کې واړه واړه بندونه جوړ کړو، نو د دوه مخه نیول کیږي او دا خپله زمینه دې ته مساعده سي موږ بیا په دې کې ونې کینو. او که چیرې په دغه تن مثلا د په منطقه کې سیال ته خوړ موجود دي، خوړ کې کته یالګي کینه وي، هغه د سیلاب مخه نشي نیولای. موږ باید د سیلاب او د اوبو مخه د اوبو له سرچینې نه باید مدیریت کوو او کنټرول کوو. په مجموع کې د ونو کینول د سیلاب په کنټرول کې ډیر زیات اړین دی او ډیر زیات مهمه ده، او هغه انواع سي ډیر زیات کومک کولای سي. هغه انواع دي چې په هر محیط پورې ارتباط لري، چې په کوم محیط کې کومه ونه ډیر ښه سازګاري لري یا تطابق،
یعنی ټولې ونې ګټورې دي، هر راز ونې ګټورې دي چې خلک ونې
هر ولایت اقلیم ته او دغه ولایت دغه خاورې ته او اقلیم ته او هغه د محیط ته باید وکتل سي دغه مطابق، خصوصا هغه طبیعي ونې چې له پخوا په هغه ولایت کې دي، هغو ته باید موږ اولویات ورکو او هغو ته باید رشد ورکو، هغه ونې باید زیاتې کړو. داسې ونې چې موږ نوې انواوې هلته معرفي کړو، نوې انواوې ډېر زیات خطرونه لري چې موږ یې معرفي کړو. ښه خبر دا ده چې بومي ونې د هرې منطقې هر ولایت په هغه منطقه کې زیاتې سي او دغه ډېر زیات کومک کوي او تقریبا د سیلابو مخنیوی کولای شي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
یو شمېر اوریدونکو د ټلیفون لاله را سره دي، دوی انتظار پات شوې دي د دوی پیغامونه به هم او یا که پښتنې لري پلان ډو راوخلو. مهرباني وکړئ یو سړی په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم شبر صاحب، استاد ملمانه او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. خوشاله سنسلو ډیر وخت رئیس مستر راغ پر رادیو کې وارد.
مننه، خیر یوس، مهرباني.
اجي توخی هم د زابل ولایت شاجوی
له شر اخلي. اجي صاحب
مننه، رښتیا هم دا خدایي او تقديري پیشي او دا خدا الله پاک په اراده کې دي، هیڅ څوک نه بندولای شي او نه هغه تشولای شي. نو دا د خدای تعالی په اراده کې د مفکر دی عقیده لرو، یته مو قدرت تی شي وایو. خورا به سو دي ته سرښتیا هم په افغانستان کې د دې درې ورځې مخکې مور حالات له ټول خلکو سره په تلیفون کې لرو. نو سخت بارانونه سوي دي، خاص تنظیم د زابل په ولایت کې هم ډېر ښه باران وسي. دې ورځې ډېر باران وبېخي، مطلب نو په سواو میلیمتر ته رسیدای شي ټول سره مجموع مرکب سره یو ځای کې. نو خو الحمدلله دلته تر اوسه پورې داسې د پام وړ خساري نه دي اړولې. خامخا په لرو پرتو سیمو کې زموږ سړکان ډېر سخت خراب کړي دي. دوه ورځې موټران له ولسوالۍ ځخنه سره تلای، نو دا منبونو وکاندې وردون و دا سره راغلی دي د ترنک رود د ارغندا رود دا سره راغی او یو تاوان سیر سوالی د مور د کلات په شار کې د تورې په نامه یو ډم د ډیم د دا تړل سوی ده ډیر پراخه ساحه لري او ډیر د پام وړ ډیم د دا جوړ سوی وو او نن چا راته وویل چې په دغو کې هم سری پیدا شوي دي اوبه ځینې ځي نو هغه یوګانې بعضو خلکو نشر کړي دي لیدلي دي چې دا وایي سری سوی ده نو نه سم ویلی چې د اوبو د ډیرښت له کبله ده او که په کیفیت او په جوړښت کې سم کار نه ده سوی خو دا یو د خواشنۍ خبره ده خدای دې وکړي چې یو مخ دا بند مات نه شي که چیرې مات شي دې کې ډېرې زیاتې اوبه دي نو دا خاص تر سیلاب تر وسه دا خسارې رسوي خو د په عمارت او د نورو خلکو باید په دې کې نظر وي او که خبر نه یا د موږ خبر خپور کړي چې دې ته جدي پاملرنه وکړي
حاجی صاحب دا ډیره مهمه موضوع ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځکه چې په عین وخت کې یو امید و دې زابل د خلکو لپاره چې د توري بند جوړ شوی ده او د دوی د اوبو زیرمه به په راتلونکي کال کې زیات شي او د کرنې له خاطره به هم د دې اوبو بیا استفاده کوي البته کومې ویډیوګانې چې ما لیدلې دي او البته د ازادي راډیو له خوا یې نشو تاییدولی په یو کې په ځینو کې داسې ښکاري سي د بند له سره اوبه را کښته کیږي لیکن تاسو
بند
بله
بند ډک شوی ده په دې کې خبره نشته چې دا ډېر زیات زور بند او دا واقعا ډک شوی وو نو خدای دې وکړي نو تاسو خو یوګانې لیدلی دي خو موږ هم داسې نشو ویلی نو خوندی کوي چې د سره څخه یې وښتي دا خو بیا مشکل نه لري
نو خدای دې وکړي چې دغه سي دا خوشه خبره ده چې زیان نه وره وشته
بله او له محترم میلمانه ځخه نه ده پښتنه ده سی دغه سیلابونه سی راځي دا واو دي خو موزینو دا خو هغه وبد دي سپغر کی جمع کیږي ځای تر ځای انده کښه جذب کوي او دغه سیلابونه سی راسي دا خو نو وبد دي نو چندانې دا سی ذخیره کیږي نه پولې تویږي وردوو دي حتی او پردو ملکو ته ځي یا ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي نو دا د ځمکې په جذب کې تر ډیره حده پورې کار کولای شي او کې نشي کولای او د ده دپاره نو یو تدبیر یو اساسي علاج څه په کار دی باید خلک څه وکړي چې دا اوبه په یو ترتیب باندې ځکه جذب کړي نو په دې هکله که دی یو علمي
مننه حاجي صاحب ډېر مهمه پوښتنه ده چې له دې اوبو افغانان څرنګه استفاده وکړي بل اورېدونکو ته مخه کوو ازادي سپوک پروګرام دی مهرباني وکړي
احمد شهاب تاسو محترم سلامونه تاسو ما تاسو ملمن تر ازادي رادیو ټول قدمونه ورته تفریدي او چیرغ جوړ وس
خیر یو سه وعلیکم السلام مهرباني
قربان سم عبد الله تعالی د هلمند ولایت څخه واکنه کاج تو خطاب شي شرم ته وکړه د نظر څخه وانه لري مننه شهاب تاسو محترم را به سم په دغه موضوع په پلانډو سره وجه غرمه دا ملمنو چې خبرې باندې وکړي چې مثال ونیم ګټمنې دي دلته په هلمند ولایت کې په ګرم سیګر سوالي کې دا د هلمند کم خاطر چې شهاب تاسو محترم په دې کې په خوا به خله اندازې ذاتونه وي یعنی زنګلونه او وسم زنګلونه تاسو په دابا د مرغ خلکو په بیرحمانه توګواله دغه وخت چې په دغه زنګل کې د سیم پر غاړه کمی ویني او د غیر شبر سم محترم د بیلمن سیم ته بدکتو نو نقصانات به ډیره توله نو و چې دغه رو د غاړې ته خداونی و د زنګلونه د خسوې د شبر پاپ کبر ته رو دک سي دونه تلپات د غنر سي نو دغه چې دی ونه خو ګټمنه دي خدای شي ځای نه مونږه ګټه نه کې شبر تر شاد رو دو په مابین کې یاد رو پر غاړې وس دې موضوع ته برابر شي شمار صاحب دا کم حاوریدم چې څنګه په پیا پرېشي ولا په دې باندې ډېر خاصینه سو خدای پاک جل جلاله دې شهیدان ته جنت فردوس ورکي او خبره بس د حکومت باید دې ته توجه وکړي دا سیل زکون سره کومه کونه وکړي وس حکومت وايي چې دا خلک دی ووځي ووځي چیرې دی ووځي نو خدای غزا امر برابر کې بایشي شبر صاحب غوري دلته په افغانستان کې ډېر داسې کسان ساتي مثال خپل د مينې ځایونه لري ما په دې لا بیر خبرونه کې دا موضوع یاد کړی ده نو تیر حکومت یې ته توجه کړې ده نو سمي حکومت توجه کړې ده و دا خلک د دې ځای فوجي د غزاینه چې جوړ کړی ده خود مجبورۍ جوړ کړی ده مينې ځان لري دا ولادت پرداش باندې واړی نو په داش کال ته باران نه باندې کیږي یو خونه دی خدای ما شمان رات ناروغه کیږي د و ګرانې دي شبر صاحب چې نو خدای واکې زر افغاني 2000 افغاني ساتر دي نو خبر ته مثال د خبرې د خلک تل کیږي مات پر حکومت باندې دا غږ دی چې د مينې ځایونه تشوار کوي وکټ هغه زیربنای با خیره په ټولنه کې په افغانستان کې کم کار کوي موسسات چې کار کوي هغه څه خلک شکایت کوي دا مثال خبري حقدار ته نه ساره کوي هغه دې د غزاین نه باندې جوړ کړي شه خوندګور کوټې دې باندې جوړ
کړي مننه شب اوړاندې سه و ګورو چې ملمانه په دې برخه کې څه وای دوه ورځې کې نور هم ډیر انتظار شوی دی دا به په لاندو راوخلو بیا به ملمنو ته مخ کړم مهرباني وکړئ تاسو را سره است
سلام علیکم
و علیکم السلام
ګلالای تر نه شبار صاحب ته سلام علیکم آزاد رادیو ټول کارکونکو ته پدرن سلام علیکم دا معلوماتوم ډاکټر صاحب ته سلام علیکم دا غزمز علاقه دا علاقه چې مرکه کلینیکانو کې مم ډاکټرانو صاحب ځان نرسي ځاني نه پدا شپخان نو دوايم نه لري ور ډاکټر صاحب موږ دا غوښتنه ده چې ماشوم یو غرس انسان داخلي او بایوسي موږ وژغورو یا لاندې کولې د خلکو باید شلې دلته د ډاکټرانو رسیدګم لسنو باید په کلیوالو سیمه کې کم څه کار دی چې سره وسې د خلکو باید تیر کړي او د دنیاوالو مر سره ډیر نه کېږي چې موږ سره ګوره دوا په خوار کړلې او په کلینیکانو کې نه ډاکټران دونسته نرسانسته
تاسو مو بښې تاسو له کوم ځای زنګ وهلې تاسو له کوم ځای زنګ وهلې
مزه د امانه ولسوالۍ د امانه ولسوالۍ
مننه مننه ډاکټر صاحب بیا تاسو پښتن ته جواب درکې یو اوریدونکو بل هم انتظار دی دا به هم راوخلو مهرباني وکړئ
سلام علیکم شبار صاحب محترم څنګه جوړه په خیر
مننه سلامات خیر یوسه مهرباني
مننه چې را سم نظر ته دا ډیره سم موضوع د ملګرو شخص بری وکړلې دلته خبره دسته زموږ د کندهار کې ولایت کې بارانونه وصلله خو الحمدلله د سي توخه تعاون د سولي خو دلته بلک د ترتیب سره چې شیبر سمو د علیه د باندې څخه دلته رود نن ډیر دا کړلې او سره پټان کې بیا یو زابر دی چې د دې پروګرام باندې یو طرف بل طرف پرونه دي نو د شي او بور تر پورسي بیا د حکومت خپل شاروالي د خاص خلوډر راړلې چې روته لار ورکړل نو برابر یو څه سانتیا برابر اسولل یو خدای خبره و بل په جیروت کې نن دا سی یو واتلس کللې ځوان ورګړدی یان دي او بو یوي دا اوچی مسودای او دا او بازي چې زغ یو بدرې کسان و بیا دې وژ غورې لکه دا ورور چې ویل دا تر ډیره اده د خړې وبچې رکړې خو چې نه شي په غنیت انتقال کړي خو دا څه اصلي فکر دا راتللم لکه دا عقل صاحب چې ویل د سبازي کسان چې هغه خپل ملک زاین لري ضرورت پرجې باندې یو کورونا جوړ کړي د بل چا سره نه دی پام ساتو چې برپی نو دا شی ووزی پرداش باندې شپانه سکواله یو بده حکومت سم دا وسنه ده چې دوه خلکو ته سرپناور برابره کې او شیبر صاحب محترمه یو نفر د روزګان د مسلو ملګری دی چې درې خبرې سره کوي
مهرباني
سلام علیکم شیبر صاحب صالح صاحب خیره
مننه سلامت خیر یو سه مهرباني وک
زمز د روزګان په رات کې ډیر برنونه ډیر سلامونه وسو دلته پل دی د ملا صاحب په وخت جوړ شوی دی انو دغه پله دغه یو بغل بس ډیر وخشي وبو اول مز امارات دا غشتنه نشي دغه وبو د مندونو شان مشر ادم کې د غوز خري جوړي کې بهره بنه شاته توان نسی ام د بچخلې مخنیوي و نسی نو دغه وس او په فلراسي په ټول وطن دغه خلکو مز کې شان ویل نور الحمدلله زموږ پر شاو خاله د خاص مړو سپنه دې سوي د غنور مړو شیدان سوي دې د مل جنت فردوس او فردوس واړو او کریبان ته جله چپا واړو
مننه
د غنور مرګورم نور مرګورم ش نظر ترګم کی بای د مندونه دام کی بار بد سیلاب مخه ونی وځي
مننه مننه چې په خبرونه کې مبرخه را سره وخت لټول او ریډونکو منندویم ډاکټر صاحب ملک زای د خړو وبو مسلې په برخه کې کچرته تاسو لمړی توضیح ورکړي
ژوندې پاتیشې دا هول د شکر زید د کسانو ژوندې نه راوځي دوبونه نو زه زمالو برنی توصیه دا ده چې څوک چې د ژوندې د وبو نه راوېستل شو کوم چې باندې کوي هغه بده چې تاسو به سرچپه نیسي او فکر وکوي چې د بدن نه وبو راوځي د میته نه یا د سږی نه وبو راوځي نو که چیرته هغه وبو کې نه مشره او که تاسو سرچپه ونیسي نو خدای نه کا پدی باندې به حتمد بیا مشي نو دا کار باندې کوي چې انسان سرچپه کوي د کبوتل غوندې دا نو د انسان د مرګ باندې زینه کسانه ته تاسو کی چې هغه پزمکه څملی پملا باندې او پخېټه باندې زور داسې کوي چې هغه د اوبۍ د خېټې نو یاد سیګه راوځي نو کومه کې نه مول شي نو پدی باندې واخا مخا مول شي دا کار به هم نه کوي نو کوم شی چې ستاسو وظیفه ده هغه به ډیر زر یو روغتون ته منتقل وي. راغلی دې ته د خړو اوبو موضوع یاد شوه. نو خړې اوبو چې دي سړی وایي سیلاب د کوم ځای نه راځي؟ سیلاب خو د غرو نه راځي. په غرو کې څه شی هلته خو څاروي ګرځي، پسونه ګرځي، رمې ګرځي هلته. نو په دې اساس هغوی پوچي کوي یا بل دا دی چې هلته ځناور وي، ګیدړان وي، هغوی هم غایطه مواد لري. نو د بارانه سره بیا د هغوی غایطه مواد اوبو سره راځي. نو هغه ټولې دا خړې اوبه چې دي یوازې رنګ یې خړ نه دی، بلکې دا د ناولتیا نه، میکروبونو نه، جراثیمو نه ډک دي چې اوبه دي. نو دوی په دې اساس دا اوبه که د انسان سږي ته لاړ نو سړي ته ډېر سخت هغه سینه بغل دار اوبه چې ورته وي پښتو کې سکار وي ورته وي هغه چې راپېښېږي. که پوستکي ته لاړې دا اوبه نو د پوستکي کې ډېرې سختې مردردانۍ پیدا کېدای شي چې پیوترمي ورته وایي لاتیني ژبه کې. بل دا دی چې یو رقم میکروب دي چې هغه که د انسان بدن ته نه ننوته نو دې ته په لاتیني ژبه کې لیپتوسپیروزس وایي. پښتو کې مو ورته وایي شولګره ته وایي. شولګر هغه څوک چې د هېواد نه بهر لوی شوي دي هغه د شولو پټو ته وایي. د شولو پټو ته وایي، یعنې دا یو ناروغي ده چې که دغه میکروب د انسان بدن ته نه ننوته نو د سر نه تر پورته ټول بدن د انسان نیولی شي. یعنې د مغزو نه چې مننجیت نه نیولی تر مخکې مو چې یاده که سکار وی او حتی داسې کله کله کیدای شي دې ناروغۍ کې چې د انسان وینه نه ودرېږي، یعنې دا چې ته ټوخی کوي ټوخي سره دې وینه دې سکو نه راوځي. دا هم یو ناروغي ده چې لس کسونو کې یو وژونکې ناروغي ده. نو په دې اساس باندې د ناروغیو شمېره ډېره اوږده ده. که چېرته به یو څوک به وایي نه دا ماشوم مې دی یا کوم ورور مې دی، انشاءالله ښه به شي، دغه د نن لږ څه ښه شی دی سبا به نور ښه شي، دغه فکر به نه کوئ. دغه هغه چا چې خړې اوبه تېرې کړې دي حتی درې څلور پنځه ورځې وروسته وده یې خرابېدای شي. نو لازمه دا ده چې هغه باید یو روغتیایي مرکز ته لاړ شي، هغه باید د وینې معاینه وشي، د سږي نه یا څونه واخیستل شي، څو ورځې هلته باید د ډاکترانو د لیدنې لاندې اوسي چې بیا معلومه شي چې بېرته رخصتېدلی شي او که نه شي رخصتېدلی. که څه نورې پوښتنې دغه مېلمانه ډېر دي زه به دغه ځای کې تمام وکړم. که څوک پوښتنې لري زه حاضر یم ستاسو پوښتنو ته.
ډاکټر صاحب محترم، مخکې تر دې چې تاسو لاړ شئ زه خپل یو څو پوښتنې لرم که وخت لرئ لطفاً دغو ته ځواب راکړئ. یو پوښتنه دا ده چې په دې سیلونو په وخت کې ډېر کسان داسې وي چې کور نړېدلی دی، لاس یې مات شوی دی، پښه یې ماته شوې ده، له دې سره باید د کورنۍ نور غړي چې روغ دي څه وکړي، څرنګه چلند ورسره وکړي؟
نو چلن باید چې که د انسان د کوم غړی مات شوی وي د هغه د خوځېدو سره ځای په ځای هغه هډوکی لا پسې ماتېږي. نه یوازې د هډوکی لا پسې ماتېږي بلکې هغه رګونه چې لاندې دي هغه رګونه شکېږي، اعصاب چې لاندې دي هغه شکېږي. نو دا باید ډېر په فني ډول باندې وژغورل شي. فني ډول بیا څه شته وایي؟ فني ډول دې ته وایي که مثال په توګه د چا ملا په درد شوی ده، په تکلیف ده، خدای ده که ملا یې هډوکی مات شوی ده، نو هغه باید داسې نه شي چې دوه کسې یو کسې د پښو نه ونیسي، یو یې لاسونه ونیسي او داسې چیږي کړي. نه، هغه باید حتی پنځه شپږ اته کسان چې هغه باید هېڅ ملای پوه نه شي چې دا خوځېږي، هغه باید په ډډې شي، لاندې یو داسې تخته ورته ورکړل شي، یعنې کېښودل شي، دا باید په تختې واچول شي او بیا تخته ونیول شي او بیا د دې چې تېر ګرپه 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 وسي دا باید منتقل شي بل یو روغتیایي مرکز ته. او یا که د چا لاس مات شوی وي او سړی ښکاري چې د هډوکی مات ده، بې د دې چې هغه وښورول شي هغې ته باید یو اسکینده ووایو یا داسې یو لرګی داسې کېښودل شي او هغه باید په یو پټکي یا د یو بل شي باندې ټینګ شي چې هغه باید د ځایه ونه خورول شي. نو دغه رقم رقم لارې دي چې سړی باید دې ته پام وسي چې باید بدن ونه خورول شي او که زخم به زیات شوی او هډوکی به لا پسې نور هم مات شوی شي.
او مخکې ډاکټر صاحب یو اوریدونکي دا خبره کوله له کندهاره چې یو څوک او بوتل ویدل او بیا نور کسان چې لامبو یې سوا غوي ور او ځان پسې واچو، ډیر وخت دغه کسان له اوبو را باسو. ستاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې دې ته څه لارښوونه لري چې څه باید وکړي ورسره؟ یوازې را ایستل کافي دي او کنه وروسته هم خطر لري؟
خطر تنه مه یا چې یاد کړه ته څوره دې وروسته هم خطر شته. نومره خدای دې چې دغه په کسان چې نو وګته ور و دنګل دوی ته خدای خیر ورکړي. خدای غسی پهلوانی هر وخت کار نه ده. نو ما ته خپل پستر ولې دې لیزنی کسانو چې کوشش کړی چې یو څه وګوري نو دواړه بس مو بولاندې شي. یو ځکه اته دلته د راین سین وای دی او چا یو ما جرمني کې خیمه د راین سین دی یو ماشومه سین تا ورګټ شو هغه لاندې شو پلار ورپسې ودنګل پلار زوی دواړه سین کې لاو شو بیا مړې ډېر کیلومتر وروسته پلار زوی پیدا کړ نو دغه سه وګو ته ورتنګل تجربه غواړي یو چا باید دغه سه خاص تعلیم کړی یو زده کړې کړي سره څنګه کوي شي د وګو نه وڅوک وشي دا لومړی خطر وو چې سړی باید پلی بند کړي او دوم دا چې وګو نه راوست نو سړی باید وګوري چې دا سړی تنفس کوي ساره خلی شي که نه شي بل باید سړی وګوري چې دغه خوله د خزلو نه د خسو خاشاکو نه ډکه ده او که نه ده که خوله یې ډکوي نو دا تنفسي لار خو بنده ده هغه به اسانه شي دفته سړی باید په ډېر احتیاط د د خولې نه د خزلې مزلې ټولې وباسي بل دا دی چې وګوري چې که سا راختلی شي ډېر ښه هغه باید په ډډه واچول شي که د سستونې ساخت پروت وي کېدای شي د کانګه وکړي هغه کانګه یې بیا د هغه د تنفسي د لارې بېرته سږې ته وځي هغې باندې هم مړ کېږي نو دا باید بیا په ډډه واچول شي نو که څوک سا راختلی شي باید په ډډه واچول شي او صبر وشي چې یو
ډاکټر صاحب ملکزی ډیره مننه چې په خپرونه کې مو برخه را سره واخیستله او خپل بخت وخت مو موږ ته ځانګړی کړ او له مدقیق صاحب سره هم ډیر منندوی یم هغوی له ما سره ژمنه کړې وه چې نیم ساعت په خپرونه کې برخه را سره اخلي او ګډون به کوي سلیمان خیر صاحب وروسته د خپرونې نورې برخې له تاسو سره سړم د اوریدونکو پښتنې هم پاتې دي خو مخکې تر دې چې د اوریدونکو پښتنو ته سوالونو ته مخ کړو او له تاسو یې ځوابونه واخلو د فرا یو د په فرا کې د طالبانو یو استاذ دی محمد صادق جهادمل د دوی څرګندونې لرو دا سره اورو او بیا تاسو سره ځم
او 50 کورونه چار دیوالی خراب شوی دی تقریبا 50 کورونه مشت معلومات شوی دی او د شپېته دکانونو پر شاوخوا باندې شپېته دکانونه خراب شوی دی د بازار شاغه دکانونه مش بل مشاهده وکټل ورلو او تقریبا 2000 یا 2500 هندار یا سولران په اصطلاح دا مات شوی دی او چپه شوی دی چې دغه اندازه قدر شان چې ما اوس ذکر کړ دغه معلومات مشت تر داده مو پلاس راغلی
په فرا کې د طالبانو استاد محمد صادق جهاد ملو سلیمان خیل صاحب اوس په تاسو ته راشم حاجی صاحب توخی د زابل له شاجوی ولسوالی دا پښتنه درلودل چې لدی اوبو د سیل اوبو څړول ممکنه ده چې افغانان استفاده وکړي
ډیر زیاته مننه اول خدا چې د سیل اوبو کچیره مونږ هغه نه د استفاده وړ اوبو نه دي یعنی هغه مونږ نو څه کولای چې د سقاق لپاره یا د زمکه اوبو لګونو لپاره هغه وکړو ځکه هغه اوبو کې مختلف داسې مواد دي چې لکه منرالونه دي چې هغه بعض وخت مونږ کرنې ته ډیر نقص رسوي نو خو دای چې دا اوبو مونږ داسې وکولای شو چې هغه خپل سیمو کې دسه خورونه وی دسه زوینه چې ډیر دسه زوار زوینه چې هغه دا کداغه هدایت کو یا هغه کدار ورته برابر کچھ دغه وو ال تلار دې تر سو د زمکه د تاریخ نه هغه وو د زمکه لږ یو بوله پر جنس یو زمکه لږ یو ډیر کړی خو د زمکو د پاره اکثرا دا وو نه پکاریږي او کچیرا پکاریږي بس د زمکه دی لکه جګیو ټی ټی زمکه دی بس سیمو کې چې هغه او راول دې زیات سوزمن کاری او اقتصادي نه راځي تا نو بیا کولای شو چې دا اوب منګه خپل زمکو ته برابر کړو تر څو د خړې اوب د خړتو به کینی په زمکه کې تر څو د زمکه وات رسی نه یو برابر رسی نو دا څنګه کولای شي استعمال کو هغه نه بغیر د اوب د زمکه لپاره خاص مفیدیت نه لري خصوصا د کوم وخت چې موږ په ځمکه کې بوټي ولرو یا کوم شی چې کرني هغه لپاره دا ښه وبد نه دي
سلیمان خیل صاحب سلیمان خیل صاحب وبخشي د سینو سو کولای صفات دا وبله کسرنګ چې تاسو ول چې خړته هدایت کو چې خړته لاړ شي بل خوته لاړ شي بیا ورسره د مزکو د تل وبور سره راځي شي هغه ګټه نشته رښتیا
بېلکل ما مخکې اشاره درلودله چې داسې کچېره مونږ داسې زور زوینه ولرو لکه بعضې ساګاونه غوندې ځایونه ولرو چې هغه د ځمکې جذبولو یعنې هغه ډېرې ظرفیت ډېرې هغه وخت مونږ کولای شو د اوبو نه استفاده وکړو چې تر څو د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده بیا ځلې ډېرې شي تاسو به تر معلوم ده په دې ورستو کې د افغانستان د ځمکې اوبو کمیدو باندې ده، خصوصا په دې د ولایتو کې چې سیلابونه راغلي دي، خلک دغه اندارو نه یا د شمسیو نه په لګولو سره د ځمکې لاندې اوبه باسي او هغه سره خپله کرنه مخته وړي، نو دغه ځمکې اوبه کمې سوي دي. خو بهتره دا ده چې دغه اوبه چې کم سیلابونه اوبه دي، دغه هغه زورو ځایونو ته هدایت کړي یا برابرې کړي، تر څو هغه له طریق نه په دوامدار شکل باندې دغه اوبه لاندې ځمکې لاندې اوبو ته ور ورسیږي او هغه اوبه دوباره چارج شي یا دوباره ډېرې شي. نو اوس فی الحال دپاره داسې موږ نه سو ویلی چې د کرنې دې ته
سلیمان خیل صاحب دا بله سه اوریدون کو دا پوښتنه هم لرله چې د راډیوګانو له لارې یا د چارواکو یا د ادارو له لارې خلکو ته ویل کېږي چې په دې سیمه کې سیل راځي، تاسو خپل کورونه پرېږدئ. دوی وایي موږ چېرته لاړ شو؟ د چاپیریال ساتنې د یوه کارپو په صفت باندې ستاسو وړاندیز څه دی؟
ډېر ښه پوښتنه یې کړې ده. ګوره، که چېرې عامه پوهاوی ورکول کېږي یا خبرداری ورکول کېږي چې تاسو خپله کورونه پرېږدئ، چې مطلب په څلورو ساعتو کې یا په اته څلوېښت ساعتو کې سیل روان ده، خلک دې باید کورونه پرېږدي. بالکل، نو دا یو طبیعي خبره ده. خو دولت داسې نشي کولی چې مخکې نیوزي ته تیار کورونه جوړ کړي او خلکو ته ووایي چې بیا که چېرې سیلاب کال ته راغی تاسو دلته راسئ. اوس فی الحال دپاره دومره زیات امکانات نشته، لکه مخکې تللو یوادو غوندې چې عاجل کورونه ورته برابر کړي او خلکو ته ووایي چې په دې څلوېښت ساعتو کې کورونه جوړ شوي تاسو دلته راسئ. بهتره دا ده چې دوی دې ووځي، تر څو دغه یوه ورځ نیمه ورځ دوی کولی شي خپلو خپلوانو کره دې لاړ شي، ښارو ته دې ځان وباسي، یوه شپه یا دوه شپې دپاره چې دوی هغه خپل ځان وژغوري. نو زه مطمئن یم چې دوی به خپل ځان
سلیمان خیل صاحب وبخښي، کچرته په یو کلی کې د سیلاب خطر وي، فکر نه کوي کچرته کلیوال په خپل منځونو کې سره کښینې، مثلا دوی په جماعت کې سره راغونډي شي یا په یو ډیره کې سره راغونډي شي، دوی په خپل منځ کې وارلمه خداسې پریکړه وکړي کچرته د سیل خطر وو دغه غونډي ته ځان رسو یا دغه سیمه ته ځان رسو، ځکه چې لوړې ژورې سیمه هر چیرته شته. آیا دا ممکنه ده؟
بالکل دقیقا، که چیرې دا کلیوال خبر سي او دا خبر ته وکیل چې واسه سیلاب را روان ده ځانونه تیار کړي، دا کلیوال را ټول سي، که د ملک ده، که د غزي مولا ده، که د غزي مشر ده، دغه ټول را ټول سي. د غزي دوی ټول ته هر کلی کې داسې یو ځایونه ستري چې مطلب یو جګ ځای، یو غونډې، یو ځای چې سیلاب راتلو نه لږ بچ سي، خپل ځانونه وژغورل سي. بدوی کولای سي اوله کې خپل ماشومان، بیا زنانه، بیا همداسې سپینګري، خلک چې ډېر زیات زیانمنېدونکي حالت دي، ډېر زیات ده، هغه مخکې نه وباسي. او دغه تر څنګ قیمتي خپل قیمتي شیان لکه سره زر، پیسې، پاکې اوبه ده، او د درمل خواړه ده ځان سره دې وباسي. که څه هم دا د دولتو کار ده په دې کې، خو متاسفانه مخکې وویل شي دولت زیات اقتصاد نه لري چې پیسې نه لري چې په هر ساحه کې مخکې له څلوېښت ساعتو کې ځان ورسوي، ځکه دې زیات بودیجه په کار دي. نو خلک به دای چې کلیوال د خپل لاس په کار سي، کله چې دا پیغام ورسیږي چې ځانونه غزي نه وباسي، دوی نو خپل ځان سره خواړه، درمل، پاکې اوبه او کمپلې داسې شیان چې دوی یخونه وهي، اوله کې ماشومان، زنانه، سپینګري راوباسي، هغه ځایي کې چې هلته د سیلاب خطر لږ ده، هغه ځایي کې چې هلته دوی نه زیانمن کېږي. نو دا بهترینه او
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. ډیرو خلکو شاید دې ته پام نه وي چې د سیلونو په وخت کې یو ډیر مهم شی اوبه دي چې خلک له ځانونو سره یوسي. بیا هم تاسو سره ځم، خو مخکې تر دې چې بیرته دا د بحث وروستیو شیبو کې ستاسو نظر واخلم، په اوروزګان کې د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې لرو، دا سره اورو.
نوم یې الاده دی، د تنادي وسلی په درې نیم خروار غنم مې اجاره کړې وه، نو هغه یې اوس کړی یورو در خوړو اعلان یې کړ. که دغه سری نو خو نه دغه سری ونړوي، دا بل یې ونړوي او نور یې پسې ونړوي.
نم حاجی عبدالرزاق توانونه خونه دونی توانونه ورسول د سترګو توره چې دغه ځګی سه یسه چې موږ را شو وسلو پر دغه لو کوڅه باندې در دغه کوڅه سمړ په دغه کوڅه کې در د اوبو دغه سه نسو تیرې دلای بیس خامسه انو توانونه خیر سهولې د مځکې ویوړل وروره پسونه ویوړل ډیر مصرفونه مو پکړی وو، کوډونه مور کړی دي، ټکټران وو، توانونه مو کسر کړی دي، نو خو وس خپل سر نه سو پجو. دولت خو که موږ سره کومه کوي، خو چې دغه موږ دیوالونه وو دغه ځایونه را جوړ کړي، د موږ د کورونو سره اوبه وګرځي، دا خو موږ ته ډیر
سید نبی دی د دغه وطن بس نو چرته مې نکې ځکه کرلې ده پښتګری هغه نکې بیا وړه نو بیا مې د پراډو غونې اني ورته دې کړلې وخت مې دغه کړلې هغه مې وړې اوس په مم ور ور نه مې خپل اخ په پاسر کې ګرځ دغه مسلمانانو ته غنمانو د سره یو نه سره ونړول خو
په تیر پسرلی او وړ کې په افغانستان کې د سیلونو له امله شاوخوا 300 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په زرګونو جریبه مځکه ورانه شوې ده، په زرګونو کورونه وران شوې دي، او ایو ایم وای چې شاوخوا 15,000 افغانان د خپلو مینو پریښودو ته مجبور شوې دي. پسرلی ته څو ورځې پاتې دي. سلیمان خیل صاحب، تاسو څو وړاندیز لري خلکو ته د دې له خاطر چې بیرته له دغه سې ناورینونو سره مخامخ نشي، او یا لږ تر لږه د ځاني او مالي تلفاتو مخنیوی څه ناسو وشي، خلک باید څه وکړي؟
د ما وړاندیز دوه برخې لري. یو دا چې دولت لپاره هم د ما وړاندیز ستاسو ده، که دولت کوشش وکړي چې دغه اداره چې د پیښه په وړاندې کوم اداره چې ده د دې بودیجه ډېره کړي او مسلکي او تخنیکي دي کړي، تر څو وکولای شي چې د پیښې راتلو نه مخکې دوی تیاری، تخنیکي تیاری او مالي تیاری دی ولري. د بودیجې کمښت سره د مخ نیسي چې بیا سیلاب راشي به دوی وایي چې موږ پیسې نه لرو یا دغه نه لرو، په نړیوال موسسات نه به غوښتنه کوي. دا نه، بودیجه دې ډېره کړي دولت، او دغه تر څنګ د وړاندوینو سیستمونه د دولت پیاوړي کړي. ځکه تاسو وګورئ درې دوه ورځې مخکې دوی وړاندوینه کوي، په نورو نړۍ کې یو ورځ مخکې یا څلور ساعت نه مخکې په 2 ساعتو کې دا وړاندوینه کوي چې سیلاب راځي. ډېر مخکې تللي سیستمونه جوړ شوي دي، او په سمون کې د خلکو لپاره د ما وړاندیز دا ده چې لطفا د ما هیله دا ده چې خلک د دې سیلابو، د وچکالیو، د اقلیم بدلون خبرې دې عقیدتي منیسي، ځکه دا عقیدتي موضوع نه ده. صحیح ده چې سیلاب د خدای له خوا راځي، صحیح ده چې وچکالۍ خدای ته نه کړی ده، خو موږ سبب ګرځېدل یاسو، موږ باعث شوی یاسو چې اقلیم کې ګوتې وغوښو، اقلیم له منځه ویسو، خراب یې کړو، بدلون پکې راولو، او په نتیجه کې سیلابونه موږ باندې ډېر سي، وچکالیګانې موږ باندې ډېر سي، مرضونه او آفات موږ باندې ډېر سي. نو خبره دا ده چې کچیرا وړاندوینه کیږي، کچیرا پیغام درسیږي، وکړي او سوالو یې کې خلک دې ځانونه تیار کړي، کویل کیږي چې سبا یا بل ورځ سیلاب راځي، خلک دې د تجدید توجه دی وکړي، ټول سره درا ټول سي، او ځینې موږ مشخصه کړی چې چیرې به تختو، کوم ځای به تختو، څنګه به سور برابر واسو کلینا چې ځانمن نسو، او څنګه به راوځو، او کوم شایان به ځان سره براخلو تر څو نور هم ځانمن نسو. دا یې مور وړاندوینه ده، او خلک جدي وي چې چیرې جدي ونه ول ونه سي، او چیرې خلک پونس چې سیلاب کله راځي او څنګه موږ ته نه وتختو، هغه غو نه ډیر ځانمن کیږي. دا
سلیمان خیل صاحب، سلیمان خیل صاحب، د خلکو د عامه پوهاوی له خاطره تاسو د چارواکو خبرو ته اشاره وکړه چې دوی هم په دې برخه کې باید ځینې تدابیر ونیسي. یو عام شی په ځینو هیوادونو کې د طبي پیښو تر راتګ مخکې مثلا د موبایلونو سیستم منظموي، ورته وایي په موبایل کې هر چاته پیغام ورځي چې نن ورځ فرضاً د ماښام خواته ممکن ساسو په سیمه کې سیل راشي. آیا د افغانستان د مخابراتو وزارت دا کار نشي کولای؟ اوس خو ډیر خلک په افغانستان کې هم موبایل ټلیفونونه لري.
بالکل، دا ډیر ښه وړاندیز ده. دا کولای شي داسې کار وسي، خو ما مخکې درته وویل چې د افغانستان د وړاندوینو سیستمونه ډېر ضعیف سیستمونه لري. دوی په 2 ورځې مخکې اټکل وایي چې هغه اټکل ډېر زیات دقیق نه وي. بعض وخت داسې کېږي چې دوی سیلابو وړاندوینه کوي او بیا لمر وسي، بیا خلک یو څه پسخان کوي، یو څه جدي نه نیسي، ځکه وایي چې دا صحیح نه ده، دا دروغ وایي. که نه نو که دا وړاندوینې سیستمونه دې دقیق سي، په هر ولایت کې موږ یو سنټر ولرو چې وړاندوینه کولای وسي، او د سنټر تر څنګ موږ داسې یو اداره ولرو چې د طبي عاجل عملیاتو لپاره دوی اداره اوسي، چې چارې کې ډاکټران اوسيږي، متخصصین اوسيږي، د سیلاب متخصصین اوسيږي، همداسې د نجات ټیمونه اوسيږي چې دوی کولای شي ساحې ته په تریر ساتنه مخکې ځانونه ورسوي. او دا مهمه ده چې اوس رادار له طریق نه دغه د هوایی او چلان وزارت سره دا سیستم ده. په دې په حال کې چې دا سیستم باید د پیښو په وړاندې مقابلې وزارت سره دا سیستم واوسیږي چې دوی وکولی شي وړاندوینه وکړي. یعنې دغه سیستم د وړاندوینه بل چا سره ده او وړاندوینه هغه ته وړاندې کوي. نو خبره دا ده چې دغه سیستمونه د پیاوړي سي، دغه ادارو سره ډېر زیات سي، همغږی دې ډېر سي، وکولی شي چې که چېرې وړاندوینه وسي مختلف وزارتونه سره یوځای سي، وکولی شي هغه ساحې ته ځان ورسوي تر څو خلک زیانمند نه سي. نو او هغه کولای شي چې بودیجې له لارې نه موږ هغه خپل پیغام دولت کولای شي چې په کلی کې، چې مطلب کلی کې چې متاثره کیږي یا ډیر ځانمن کیږي هغه کلی کې د خلکو ته چې تنه موبایلونه دي کوم موبایلو کې زنګ ورسی یا مسیج ورته ورسی چې دا خپل یو بودیجې ته ضرورت لري چې دولت باید دغه بودیجې لپاره هم ډیر زیات پانګونه وکړي تر څو د دې ځانمنیدونکو حالت څخه خلک ووځي.
سلیمان خیل صاحب، مخکې د خبرونې په پیل کې دې ته مدقیق صاحب اشاره وکړه چې خلق په خپل هم باید ځینې هڅې وکړي، مثلا کېدای شي چې خوړونه جوړ کړي، هغه خوړونه چې ډک شوي دي په هغوی کې د حشر په توګه باندې هڅې وکړي. تاسو څه پیرې ور زیاتوئ چې خلق باید څه وکړي؟ کېدای شي چې په پسرلي کې ډېر زیات بارانونه ووري او نور سیلونه هم خدای مکړه افغانستان کې راشي.
او بالکل، خلق دا هم کولای شي چې وګوري چې چیرې د سیلاب پر د مخه کې دوی کورونه جوړي دا کار دی باید نه کوي. خلق دای هم کولای شي چې چیرې یو چیرې دوی خپل لاس رسی کولای شي چې یو یا لو بسی یا د سیلبر لار ورته برابر هي کولای شي خپل د کلی نه چې کوم سیلاب ورته راځي دغه لار دی ورته بیل کړی تر څو د خپل کلی مخه د سیلاب نه مخه ورته ونیسي. نو دا خپل هم کلیوال کولای شي عشر په ډول باندې یا د کلیوالي سیستم په ډول باندې د خپل لاس کار سي دا بیلونه واخلي خپل ځان ته یو کار وکړي.
معنی نه سلیمان خیل صاحب، ماننه نور وخت اجازه نه راکوي. له تاسو څخه مننه کوم، له مدقیق صاحب څخه مننه کوم، له ډاکټر ملک زی څخه چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته، له اوریدونکو هم منندویم.
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کت مندلی ماپ کت رکھڑی تیے تقدیر خوڑلی تیے نصیب ورجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی مامی ددواڑو ستر گجر ورکڑی دتا قتلائی نشم دتا جڑلائی نشم تا آوری دلائی نشم سات رہنو لبی یاد گیش کے ہمی بلائی نشم او سبیم دہم دہم رضا تر